درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اندي ور بیا هر کله کوم. وسلوال طالبان وایي د انس حقانی په ګډون لا هم درې تنه طالب زندانیان دوی ته نه دي رسیدلي. بلخوا په کابل کې د پرونی موټری بمی حملې د قربانیانو کورنۍ وایي ترهګر باید د بیګنا خلکو د وینو په بدل کې له زندانونو خوشی نه شي. تمو د دې خبرونه د سر موضوعات دي د انتخاباتو پاړه او همدارنګ د نورو مسایلو پاړه م ریپورتونه لرو خو پایل بالا خبرونه کو فریبا ظاهر استودیو کې ده د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د لمړنۍ پایلو د ځانټ پړه د یو شمیر نمایندانو د دوی سره د همکارو کمپنیو او ځینو نورو بنسټونو په غاړه اخیستي. د ایران په جنوب ختیځ کې د ترافیکي پیښې له کابله اته ویشت افغانان وژل شوي دي او نامعلومو وسلوالو د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو لوړ پوړی افسر وژلی دی. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د لمړنیو پایلو د ځانټ پړه د یو شمیر نمایندانو د دوی سره د همکارو کمپنیو او ځینو نورو بنسټونو په غاړه اخیستي. د دغه کمیسیون یو بیان زبیح سادات ولسمشر انتخاباتو د لمړنۍ پایلې د ځانټ له کبله د خلکو د اندېښنو په ځواب کې د خبرو نن ازادي راډیو ته وکړه.
د خلکو اندېښنې پر ځای دي او خلک حق لري چې په کمیسیون باندې دوی نیوکه وکړي، خو بل اړخ که چېرته بیا وګورو موږ ټاکنو کې ټکنالوژي وکاروله. د ټکنالوژۍ د کارول لپاره هم اړونده کمپنۍ معرفي شوې وه. هغوی کله چې خپل مسؤلیت په خپل وخت نشي ترسره کولی او یا هم د کاندیدان له لورې پوره همکاري نه کېږي یا د پروسې په وړاندې خنډ جوړېږي، نو دا بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون نیمګړتیا نه بلکې دا د هغو نهادونو نیمګړتیاوې دي چې په لوی لاس غواړي دا پروسه نوره هم.
یو شمیر کابل شاریانو نن اندېښنه وښوده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پایلو د اعلان پر ځنډولو د خلکو باور زیانمنوي. دا دوهم ځل دی چې د ولسمشر انتخاباتو د لمړنیو پایلو اعلان ځنډیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي لا هم تمه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دې کمیسیون د یو غړي مولانا محمد عبدالله په اړه د یونما اداوي په عادلانه رول وارزوي. دغه ادارې پر ناوخته په ویلامې کې ویلي چې تمه لري د انتخاباتو کمیسیون خپلې موندنې پر خپل وخت په ډاګه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو د نومبر پر لسمه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستاني ته د یو لیک پاستول سره د هغه څه په اړه اندېښنه شریکه کړي چې دوی د یو کمیشنر مولانا عبدالله لخوا نامناسب او د قانون خلاف چلند بللی و. مولانا عبدالله دغه تورونه پر ځان ردوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وړاندې ویلي و چې په دې اړه به څېړنې کوي خو تر اوسه دا کار نه دی سوی. د ایران په جنوب ختیځ کې د دوو موټرو د ټکر له کبله اته ویشت افغان کډوال وژل شوي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس ایلنا راپور ورکړی چې یو ویشت نور کسان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. دا پیښه نن سهار وختي د سیستان او بلوچستان په خاش ښارګوټي کې شوې. دغه سیمه تر ډیره په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو د قاچاق لپاره کارول کیږي. د ایران په ایران کې هر کال په اوسط ډول شاوخوا اوله زره کسان د ترافیکي پیښو له کبله وژل کیږي. نامعلومو وسلوالو د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو لوړ پوړی پولیس افسر وژلی دی. پولیس وایي دغو کسانو د پولیسو پر موټر ډزې وکړې چې په پیښه کې موټر چلوونکی او یو بل ملکی کس ټپي شوی دی. د پېښور د پولیسو مشر ظهور بابر افریدی ویلي چې د افسر غنی خان نومېده او د هغه د قاتلینو د موندلو هڅې پیل شوي دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ترکیه لخوا د روسیې د اس 400 ډوله د توغندوی د فای سیستم پیرل یوه جدي ستونزه رامنځته کوي او هیله وښوده چې دا ستونزه هواره سي. ولسمشر ترامپ پرون له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره د لیدو پر مهال د موضوع یاده کړه. ښاغلی ترامپ د لیدنه ډیره عالي او رغونکې وبلل. د ترکیه او امریکا ولسمشران داس مهال پرون په واشنگټن کې خبرې وکړې چې دواړو هیوادونو اړیکې چې پخوا شوې اوس ترنګلې دي. د ترکیه ولسمشر هم د اس 400 راکټونو د پیرو له موضوع د حواله لپاره له امریکا سره د خبرو پر اړتیا ټینګار وکړ.
اس 400 سیستمي و اف 35 پروګرامي باشته olmak üzere
دی وی د اس 400 سیستم او د امریکایي اف 15 دوله سیستمونو په اړه یوازې د خبرو لاله پر خندونو چې لوړان دي متجربه کړی دي برلاسه کېدای سو.
پاتریوتلار کونسوندا ماروس کالدې حقسزلیکټاری
واشنگتن وایي چې اس 400 توغندوی دفاعي سیستم د ناتو د دفاعي وسایلو سره تطابق نه لري. روسیه نن د نومبر 14 اعلان وکړ چې د سوریه په شمال ختیځ کې په غو شار کې د هلیکوپټرو اډه جوړ کړی چې 13 میاشت امریکایي ځواکونه ترې ووتل. دا شار قمیشلې نمیږي. زویزدا ټلویزیونی چینل چې د روسیې د دفاع وزارت اړوند دی د پوځي هلیکوپټرو انځورونه خبره کړي چې دغه مرکز ته رسیدلی دی. دا مرکز د پانسیر په نوم له ځمکې څخه هوا ته په ویشتونکو توغندې سیستمونو باندې ساتل کیږي. په رسیدلو هلیکوپټرو کې 2 M-15 ډوله جنگي او یوه M-8 ډوله پوځي ترانسپورټي هلیکوپټر شامل ده. د دغه ټلویزیون یو نتاق دا یوه تاریخي شیبه وبلله او ویل سر له همدې ورځې به زموږ د هوایي چلند ډلې په دایمي توګه د قمیشلي ښار په هوایي ډګر کې عملیات کوي. او عراقي چارواکي په پلازمینې بغداد کې د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهرچیانو ترمنځ نښتو کې نن 4 تن وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. دا خبره روغتیایي او امنیتي چارواکو د نوم نښودلو په شرط کړی ده. د مرګ ژوبله د تحریر څلور لارې ته نږدې په خیلاني سیمه کې سوې ده چیرې چې له اونیو راهیسې د اعتراضونو شاهده ده. دغه اعتراضونه تر ډیره په پلازمینه بغداد او نورو جنوبي شیعه میشتو سیمو کې سوې دي. د خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري خبرونه مو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وسلوال طالبان وایي د انس حقانی په ګډون لا هم 3 تنه طالب زندانیان دوی ته نه دي رسیدلي. دا دي زندانیانو د خوشکیدو په اړه دوه ورځې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی پریکړه اعلان کړه. وی ویل چې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو بهرنیو استادانو د خوشی کېدو په بدل کې د انس حقانی په شمول 3 تنه د طالبانو بندیان خوشی کړي. په دې موضوع په ریپورت سروي راوري په داسې حال کې چې د هغه زندانیانو د خوشی کېدو خبرې کیږي چې په افغانستان کې په انتحاري او نورو بریدونو کې تورن دي. پرون یوې بمی چاودنې بیا په کابل کې څو کورنۍ د ویر پټه غر کېنولې. په دې اړه به ریپورت واورو. دا به هم واورئ چې یو شمیر افغانان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا له یوې ورځې بلې ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان پر ځنډولو اندېښمن دي. همدارنګه به مولدی هم خبر کو چې د پکتیا په بیلابیلو ولسوالیو کې نجونې شکایت کوي چې اوس هم دغلته لوم ټولګي پورته د زده کړو یا اجازه نه لري او هلته چې اجازه شته ښوونځي نشته.
زورمت ولسوالۍ ده غلطه هیڅ د زده کړو سهولت نشته د نجونو لپاره، هیڅ ښوونځی نشته، نه دولت په دې برخه کې کوم اقدام کړی ده. که غلطه کوم ښوونځي فعال سي مې هلکانو ترینه استفاده کړې ده، نجونې غلطه درس.
نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. وسلوال طالبان وایي د انس حقانی په ګډون لا هم 3 تنه طالب زندانیان دوی ته نه دي رسیدلي. د دغه لړۍ ویان زبی الله مجاهد وایي د طالب زندانیانو خوندي ځای ته لرستو وروسته به دوی هم د امریکایي پانتون دوه نیول شوي استادان خوشی کړي. اکرام الله اکرام پرې تفصیل لري.
وسلوالو طالبانو ته یو شمیر نږدې کسان وایي د دوی د معلوماتو په اساس شاید د نن ورځې تر پایه د طالبانو او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله عملی بڼه غوره کړي. که څه هم طالب ویان زبی الله مجاهد وایي چې یاد کسان لا هم دوی ته نه دي سپارل شوي، خو طالبانو ته نږدې کس او د سیاسي چارو کارپو وحید مجدوی کوم اطلاعات چې دوی ته رسیدلي له مخې دغه درې طالب بندیان آزاد شوي خطر ته رسیدلي، خو د ده په وینا چې هلته د امریکایانو په پوځي هډه کې ساتل کیږي.
دوی امریکایان دوی انتقال کړل قطر ته او هلته د قطر په قطر کې د امریکایي پوځي پایګاه هلته چې کوم اډه ده هلته دی. نو نن تر مازدیګر یا ماښام پورې مونږ تمه لرو چې انشاءالله دا خبر ورسیږي چې خبره ختمه شوه او
د خغلی مجدد معلوماتو په اساس کله چې طالب زندانیان په قطر کې د قطر حکومت ته وسپارل شي، له هغې وروسته به د امریکایي پوهنتون استادان هم امریکا ته وسپارل شي. دی وایي لا هم یو شمیر بهرنۍ او کورنۍ کړۍ هڅه کوي چې د زندانیانو د تبادله له ستونزو سره مخامخ کړي. طالب ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د امریکایي پوهنتون دوه استادان به هغه مهال آزاد شي چې د دوی درې زندانیان یو ځانګړي خوندي ځای ته ورسیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ورځې وړاندې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه برمته شوي استادانو د ازادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د درې غړو د خوشې کولو د پریکړې اعلان وکړ. انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید د حقانی شبکې هغه درې مهم غړي وو چې څو کال وړاندې د افغان او بهرنۍ ځواکونو لوري په بیلابیلو ځایونو کې نیول شوي وو او اوس مهال په باګرام کې ساتل کېدل. خو له دې ټولو سره سره اوس پوښتنه ده چې د دغه طالب زندانیانو له بنده د ازادېدو لیلانه د دوه ورځو په تیرېدو ولې لا هم دغه تبادله نه ده ترسره شوې. د سیاسي چارو کارپوه مطیع الله خروټی وایي دغه ډول پیچلې مسلې ډیر وخت نیسي.
دا د یو شپه او یو ورځ او یو میاشت او یو هفته خبر نه وو. دا ډیر بیاتی په بر کونی او تر سوچ دغه پروسه تکمیل شو چې افغانستان حکومت حاضر شو چې دا خلک وسپاري او مقابل لوري هم حاضر شو چې خپل اسیران وسپاري. چون دا یو ډیر اوږده پروسه او مغلقه پروسه وو. د بلان موږ هم د زر دفتا امید نه لرو چې زر تر زره خلک هلته ورسیږي او دا خلک بیرته تیخوا ته.
نوموړی هیله لري چې د دغه پروسې له بریالي پای ته رسیدو وروسته د دواړو لوریو ترمنځ د افغان زندانیانو د تبادلې پروسه هم پیل شي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس بیا له وسلوالو طالبانو نه د افغان پوځي اسیرانو د خوشی کولو غوښتنه کړې. خو طالب بیان زبی الله مجاهد وایي چې اوس مهال په دې اړه څه نشي ویلی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
سوله او د بندیانو د تبادلې خبرې کیږي او په دې اړه پریکړې کیږي، خو د جګړې په شدت کې په ځانګړې توګه د عامو وګړو لپاره کوم کمین نه دی راغلی. پرون هم د کابل ښار د یوې خونړۍ موټری بمی حملې شاهد وو. د دې موټری بمی حملې چې ګڼ قربانیان ماشومان هم وو، د قربانیانو کورنۍ وایي ترهګر باید د بیګنا خلکو د وینو په بدل کې له زندانونو خوشې نه شي. زموږ خبریال خان محمد سین د یوې کورنۍ له غړو سره خبرې کړي چې دوه ماشومان د کابل په پرونی حمله کې وشل شوي.
درې کلن اودیس لدینا خبره چې خور او ورور تر خاورو لاندې شوي، خدای د ماشومتوب په لوبه بوخت دی. بل خوای دردېدلې مور د خپل اولادونو پر غم ویر کوي. دا سخکاری چې د یوې شپې ورځې په تیرېدو سره بیا هم لوګونه د حدیث او دنیا غم سپک شوی نه دی. خپل خپلوان هڅه کوي چې خواخوږي ورسره وکړي. وکلن حدیث او دولس کلن دنیا د چهارشنبه د ورځې په سهار ښوونځي ته د تګ پر مهال د یوې انتحاري حملې قرباني شول. دغه ماشومان مور له چغو او ویر نه بل چاره نه لري. د حدیث خپلوان وای تیر شپه د حدیث د زوکړه جشن جوړ کړي وو، خو وکلنۍ ته تر رسیدو یو سات وروسته له خپل خور سره د ځانوژن کې حمله قرباني او خاور ته لاړل. وروسته تصویر چې حدیث له خپل خور سره د خپل زوکړه د جشن پر مهال اخیسته وو، له پرونه راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي. دغه ماشومان او پلار هم په همدې حمله کې ټپي شوی چې اوس د کابل ښار په یو روغتون کې بستر دی. د حدیث او دنیا ماما شفیق د طالبانو د خوشی کېدو په اړه د حکومت پر سیاست انتقاد کوي او وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو له خوشی کېدو سره ترهګرې حملې چې د افغانستان خلک پکې وژل کېږي نورې هم ډېریږي.
یو ورځ مخکې دولت په خپل ویل چې دغه درې کسان د افغانستان د خلکو قاتلان دي او دا زموږ سره کرښه ده، خو بیا یې هم همدغه درې کسان خوشی کړل. د دوی سره کرښه دوه امریکایان وو. آیا دغو دوو کسانو ژوند له 250 افغانانو ډیر ارزښت لري؟
له ازادي راډیو سره د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو د خبرو په اساس د چهارشنبې د ورځې په ځانوژون کې حمله کې چې د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې د قسیم په واټ کې رامنځته شوه، 12 کسان وژل شوي او 40 ټپیان شوي دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
توکو شنبه ورځ شهادت ورسېده او موږ غوښتل
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ. ازادي رادیو ډاٹ کام.
یو شمیر عام افغانان اندېښمن دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان پرله پسې ځنډوي چې دا به پر دې پروسه د خلکو باور زیانمن کړي. لا ازادي رادیو سره په خبرو کې زینو کابل خاریان ویلي چې کدا کمیسون په خپل ژمنو عمل ونکړي راتلونکي کې به خلک د انتخاباتو په ملي پروسه کې ګډون ونکړي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا د خلکو اندېښنې پر ځای بولی وي. له دوی سره همکاري کمپنۍ او نوماندان همکاري نه کوي او همدا د دې سبب شوي چې د انتخاباتو لومړني نتایج پر وخت اعلان نشي. فیروزه عزیزی له نور تفصیل سره.
د ورسمشې له انتخاباتو کابو 500 ورځې تیرې شوې، خو د انتخاباتو کمیسون لا هم د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نه دی اعلان کړې. اوس د لومړنۍ پایلو د غځند یو شمېر افغانان اندېښمن کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي نصیر احمد مهری او عزیز الله جلالسی ازادي راډیو ته وویل
بي اعتبار شوی د خلک ته، خلک پراتلون کې زه سوچ کوم چې د رای ورکړو ته نزي او خپل رای نه استعمالوي.
کمیسیون مستقیم انتخابات ویلی دی چې انتخابات په پیلو په 23 تاریخ باندې اعلان کیږي، ځکه دغه یو خپل ډیر غټ دروغ ده چې خلکو ته وایي نن 23 تاریخ د امکان نه لري چې انتخابات اعلان شي.
دوی وایي د انتخاباتو د پیلو ځان د خلکو په کاروبار هم منفي اغیز کړی. له دې سره د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د انتخاباتو کمیسیون د ټاکنو قانون او مهالویش نقص کړی دی. دغه بنسټ ویاند سمیرا رسا
هر بار کې وخت پوشي صورت میگیره و
هر کله چې وخت ځای کیږي او د کمیسیون له لوري انتخاباتي مهالویش نقص کیږي، دا د دې لامل کیږي چې دغه پروسه زیانمن کړي. موږ د دویم ځل لپاره د انتخابات خپلواک کمیسیون له لوري د انتخاباتي مهالویش د نقص شاهدان یو، او د مهالویش نقص د قانون ماتول دي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون تر سره کړي.
قانون به معنی تخلف است که کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده.
ټاکل شوی و چې د عقرب میاشتې په 23 منېټه د انتخابات خپلواک کمیسیون له لوري د ولسمشي انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي، خو دغه کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه پیل کړه. د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه هم د چهارشنبه په ورځ د دغه کمیسیون له لوري ودرول شوه، او کمیسیون ویلي دي چې د پایلو اعلان له دې پروسې سره تړاو لري. یاد کمیسیون د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو له پراخو اعتراضونو وروسته د رایو بیا شمیرنه او تفتیش پروسه ودروله. له دې سره د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمیر کړیو له لوري د دوی د چار پر وړاندې خنډونه جوړیږي.
د خلکو اندېښنې پر ځای دي او خلک حق لري چې کمیسیون باندې دوی نیوکه وکړي. خو بل هفته کې چې ته بیا وګورو موږ په ټاکنو کې ټکنالوژي وکاروله، د ټکنالوژۍ د کارول لپاره هم اړونده کمپنۍ معرفي شوې وه. هغوی کله چې خپل مسؤلیت خپل وخت نشي ترسره کولای یا هم د کاندیدان له لوري پوره همکاري نه کیږي یا د پروسې په وړاندې خنډ جوړیږي، نو دا بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون نیمګړتیا نه بلکې د هغو نهادونو نیمګړتیا وي چې په لوی لاس غواړي دا پروسه نور هم وځندي.
د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې یو شمېر سرچینې وایي چې تر دې دمه په شپږو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه په بشپړ ډول پای ته رسیدلې او د دغو ولایتونو رایې څېړل شوې دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو وایاندې شایما علم سروش د ازادۍ په چپو کې پروګرام ته نن ویل چې پریکړه به وکړي.
این روز رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تلاش به نهایت دارن که طرفین قناعت بتن، نه ای که تحت فشار اونا قرار بگیرن بلکه قناعت قانونی بتن. اگر مطابق
دی وینن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرتابه ډیره هڅه وکړه چې ټول اړخونو ته قناعت ورکړي، داسې نه چې د هغوی تر فشار لاندې راشي. هغوی ته قانوني قناعت ورکړي که چیرته د هغې مطابق چې دوی غواړي پریکړه وشي. خوښه خبره ده کنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن شپه د یو خبري کانفرنس له لارې هغه مهم موضوعات چې د افغانستان برخلیک سره غوټه شوی دی ولسته ووی او خپل پریکړه وکړي چې بیا د رای شمیرنې هڅه وکړي او خلک نور انتظار پرې نږدي تر څو ابتدایي نتیجې ډیر شر خلکو ته اعلان کړای شو. دوستانو، دا وو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یوې ویاندې تاکس زاکس لمل چې در سره مو شریک کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړي
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې موضوع په راتلونکي وی پیړۍ کې نړۍ کې د میاندو پر وړاندې د مړینې جنسیتي تاوتریخوالي او کورنیو ته د رسیدنې په هدف 240 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. دغه موندنې د ملګرو ملتونو د جمعیت صندوق او د جانز هاپکنز پانتون لخوا ترسره شوی. دا څېړنه په کینیا کې د جمعیت او پراختیا په نړیوال کانفرنس کې تر ارزونې وروسته مرامخته شوې. د ازادي رادیو خبریال سمی مهدی د غراپورټ لاینای روبیس خاصوله چې ژباړې خاطر پردیس وړاندې کړي.
د افریقا په کینیا هیواد کې د میندو د مړینې د پای ته رسیدو په اړه د یوې تازه څیړنې پایلې د جمعیت او پراختیا په نړیوال کانفرنس کې تر ارزونې لاندې ونیول شوې. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دغه څیړنه چې د ملګرو ملتونو د جمعیت صندوق یا یو این اف پی ای او چانس هاپکنز پوهنتون لخوا ترسره شوې پکې ویل شوې چې د میندو مړینې له دوی سره د تاوتریخوالي او کورنۍ ته د رسیدنې لپاره شاوخوا 240 میلیارد ډالر په راتلونکي یو پیړۍ کې ورته اړتیا ده. د وصل لپاره دې هدف ترسره کولو ته یوازې 240 میلیارد ډالر موجود دي. د بشري حقوقو په برخه کې د افغان حکومت وزیر ډاکټر سیما سمر د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې افغانستان د میندو لپاره د نړۍ دوم بدترین هیواد دی. دا وی د میندو د مړینې د مخنیوي لپاره چې د اقدامات ته اړتیا ده. د تعلیم او تربیه په ګډون د صحي خوړو برابرولو تر څنګ خلکو ته د عامه پوهاوی ورکړه هغه څه دي چې کولی شي په دې برخه کې رغنده رول لوبوي. د ملګرو ملتونو د جمعیت صندوق او د چانس هاپکنز پوهنتون د یو څیړنې په یو برخه کې ویل شوي چې د میندو د ولادت په وخت کې د مړینې د مخنیوي په خاطر 115 میلیارد ډالر اړتیا ده. دغه پیسې به 116 هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل او د میندو د مړینې کچه پکې لوړه ده مصرف شي. دغه پیسو رقم د نړۍ د شپږ څلویښتو قیمتري نظامي الوتکو معادل دی. خو د دې رقم رښتینې معنی په عمل کې څه ده؟ څنګه کېدای شي چې په 95 ډالرو باندې یو افریقایي نجونې د سنت کېدو مخه ونیول شي او څنګه د کم عمر نجونو د واده مخه په 600 ډالر نیول کېدای شي؟ د ټولو پوښتنو ته د ملګرو ملتونو د جمعیت صندوق رئیس کوفی کوامي داسې ځواب وایي. کورنۍ مشران دینی عالمان باید په دې اړه معلومات ولري او لدی غورزنګ څخه باید ملاتړ وکړي تر څو موږ د حالت ته ورسیږو چې کم عمر نجونې واده نشي. په نایبیری کې د غونډې ګډونوال که څه هم د میندو د تاوتریخوالي مړینې په برخه کې پانګونه مهمه بولي خو پورتنیو پیسو د مصرف په اړه اندېښنه لري. په دې ناست کې له افغانستان څخه تللې ګډونواله ملکه شهید
نگران دو چیز باشم که یکی از اوی است که
دا وی په دوه برخو کې اندېښنه لرو. یوه دا چې دغه بودیجه څه ډول او په کومو لارو مصرف کیږي او بل دا چې د دې ټولو پروژو تطبیق په جګړه ځپلو هیوادونو لکه افغانستان کې څنګه کیږي. له بل خوا غونډې ته راغلي نړیوال شرکتونه لکه ورلد ویژن، فورد، چانس اند چانس ژمنې کوي چې تر راتلونکي 10 کلونو پورې به دې هدف ته د رسیدو لپاره 8 میلیارد ډالر برابروي. د نایبیری کانفرنس د ملګرو ملتونو د جمعیت صندوق کینیا او دنمارک هیوادونو لخوا جوړ شوی و. د دې درې ورځنی کانفرنس هدف د عمل برنامې لپاره چې په 1994 کال کې د 109 هیوادونو لخوا د جمعیت او پراختیا نړیوال کانفرنس یا آی سی پی ډی کې د سیاسي ارادې او مالي تعهد په اړه ژمنې شوی وي جوړ شوی وو. له 3000 څخه زیات ګډونوال دی ناسته د شاوخوا 16 هیوادونو څخه راغلی وو. په دې ناسته کې له افغانستان څخه یو 14 کسیز پلاوی استازیتوب کوه. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی وسمزو پکتیا ته دغلته انجونی وایي چې وسم د زدکړو په برخه کې غني ستونزې لري. د پکتیا په هدي اقل وو ولسوالیو کې وسم ګڼ شپږ جنې لوم ټولګي پورته د زدکړو اجازه نه لري او یا ورته شرایط نه دي برابر. د غنجونې وایي کلټوريستونز او د زدکړو په برخه کې د سانتیاو نشټواله د دې سبب شوی چې زدکړې په نمایي کې پرېږدي. نور هله پکتیا څخه زموږ د خبريال احسان اریان پر ریپورت کې اورو.
د پکتیا ولایت انجونی وای د مرکز سربیرا د زوزاریو به سمکنې ولسوالۍ پرته د پکتیا په اوو ولسوالیو او د یوشمیر نورو ولسوالیو په لر پروتو سیمو کې انجونی نشي کولای چې له اووم ټولګي پورته زده کړې وکړي. د غنجونی وای د کلتوري ستونزو په خوانځیو کې د خزینه خونکو د کمښت او د انجونو لپاره د مناسب چاپیریال د نشټوالي له امله کورنۍ اجازه نه ورکوي چې انجونی تر 12 ټولګیو زده کړې وکړي. نیګا ژوند او پروانه پکتین له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
زورمت ولسوالی ده غلطه هیڅ د ذکر سهولت نشته د انجن لپاره هیڅ خوانځای نشته نه دولت په دې برخه کې کوم اقدام کړی ده که غلطه کوم خوانځي فعالسي می الکانو ترې استفاده کړی ده انجن غلطه درس
پکتیا کې اوازې یو دوه ولسوالی به زه درته وخایم یا به زازی عربی بل سمکنې ولسوالی چې معلومات لرم نور پاتې ولسوالی ټول هغه ابتدایي ذکر لري ځینې لکه زورمت او زادران بيخي خوانځي نه لري د انجن لپاره
احمد خیل، لجامنگل، جانی خیل، وزیزدران، شواک، گرد سیڑی، روحانی بابا او زرمت هاغه ولسوالی دی چی تر اوسه پکې انجونې له دولسم ټولګیو نه دی فارغ شوی. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای ززای منی چی د دې ولایت په اوو ولسوالیو کې انجونې له اووم ټولګي پورته زده کړو ته نه پریښودل کیږي. خو دای وایي د ستونزې د هواري لپاره په علي دارالمعلمین کې ګڼ شمېر انجونې جذب کړي چې له فراغت وروسته به په ولسوالیو کې انجونو زده کوونکو ته د تدریس چارې پر مخ یوسي. د پوهنې رئیس کوچي ززي ازادي راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې واقعیت ده چې په ولسوالۍ کې موږ فارغین نه لرو. هلته کلتوري محدودیتونه او همدارنګه ځینې نور مسایل دي چې د هغه د دوی پر وړاندې خنډ شوي دي. انشاءالله موږ هیله مند یو چې لومړی دولسم پاس پیدا کړو او بیا درملمین پکې جوړ کړو.
د پکتیا پوهنې رئیس په داسې حال کې د ښځینه ښوونکو د روزنې خبره کوي چې د تېرې سه شنبې په ورځ د پکتیا له عالي دارالمعلمین څخه اووه نوي نجونو له دوه کلنۍ زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل، خو له دې مرکز څخه فارغو شویو دغو نجونو چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو امتیازاتو او امنیتي شرایطو کې نشي کولی څو ولسوالیو ته سفر وکړي او هلته د تدریس چارې مخته یوسي. د پکتیا د پوهنې رئیس د دوی اندېښنه پر ځای بولیا وایي په ولسوالیو کې به د دارالمعلمین په څانګو کې ګڼ شمېر نور نجونې جذب کړي څو له فراغت وروسته په خپلو ولسوالیو کې د تدریس چارې مخکې یوسي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
دوستانو، له پکتیا څخه مو په ریپورت کې واوریدل چې دغلته د نجونو د زده کړو په برخه کې ستونزې په پراخه توګه موجود دي. د پکتیا په ولسوالیو کې اوس هم ګڼ شمېر نجونې له اووم ټولګي پورته د زده کړو اسانتیا نه لري. په غزنی کې بیا پرون په یو پرمختګ کې ورته وایو د اتیا تنو هغه کسانو په ډله کې چې ترافیکي قوانین زده کړي او غواړي د موټر چلونې لایسنسونه واخلي څو تنه میرمنې هم شامل وي. په دې اړه بل غزنی څخه د حبیب الله تاثیر ریپورت واورو.
د پنځم به پورز د غزنی ولایت مقام د غونډو په تالار کې تر اتیا پورې کسانو ته د موټر چلونې د زده کړو د ټریننګ له 15 ورځې کورس څخه ورسته تصدیق باندې ورکړل شوی چې 15 تنه میرمنې هم پکې وي. دا لومړی ځل دی چې 15 تنه میرمنې پکې د موټر چلولو ټریننګ او له هغه ورسته به لایسنس نه ترلاسه کړي. دغه میرمنو له جملې څخه خدیجه اشرفی ازادي راډیو ته وویل له دې کار سره به د شزو په سفرې ستونزو کې کموالی راسي.
کواله یاده د کومې میرمنې چې مثلا اولادونه دي یا خپل وظیفه لري، مثلا د خپل وظیفه ته خپل موټر کې دي یا مثلا خپل ماشومان مکتب ته یا مثلا خپل لورګان مثلا د پښتو کې کولای شي بدون کوم جنجال پانتون ته مکتب دی یوسي. بل خواله یاده چې موږ مخکې بنار نه وته احتیاج سو مثلا موږ بوز یا سم واده ته ځو یا مثلا موږ ډاکټر ته ځو، اوس موږ کولای شو خپل مثلا موټر په اختیار کې د خپل موټر نه استفاده وکړو.
شکوریا سلطانی هم په دغه کورس کې ونډه اخیستې وه او وایي زیات څه یې ورڅخه زده کړل.
خوشبختانه به کومک استاد
دا وایي له نیک مرغه د خپل استاد او د ټرافیکو مدیریت په مرسته مو هغه څه زده کړل چې تر دې وړاندې نه په پوهېدو. موټر مو چلولای وو خو قوانین مو نه زده کړي. څه ډول باید سفر وکړو، څه ډول باید لاړ شو او په څه ډول له ټرافیکي پیښو ځان وساتو. بل لور ته د غزنی د ټرافیکو مدیر منیر احمد بختیار وایي له دې سره به په ښار کې د ټرافیکي پیښو په شمېر کې لږوالی راتلی سي. منیر احمد بختیار د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل موږ زیات خوشحاله یو چې په غزنی کې 15 تنه دولتي کارمندان د موټر چلولو د زده کړو په 15 ورځني کورس کې ونډه اخلي او بیا به لایسنسونه هم ترلاسه کړي.
تاسو لا پیغامونو
زابل ولایت د نوی نو بار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. پیغام پریږدم د ازادي ریډیو مسلونو ته خواهش کوم چې زما د خپلوړو مربوطه ارګانو پورې ورسي. د نو بار د سخت ستونزو سره مخامخ دي. څو ساله پر روان دي د زمي پر رسیدو ده. ټول خلک ډیر لاسي حیاتي دي و چې هلته نه سړک شته، نه شپخانه شته، نه مکتب شته، جنگون دیا کلی تخالک بارسی
مالتا سیور د کندهار پونتون د ریاضی ډپارټمنټ د تعلیم تربیه د څنګه استادان ارزیابي کی لیکت نه لري خو استادان او د نور شاګردان مسلین ته داس چانسونه کوي چې هغه څوک د خپل ترانسکریپټ چاته کار کولای نه شي پیسې دی او کوم کوي خو دا سیودان تاسو ورته څنګه په استاد څنګه چې د ادرس ته کوي چې موږ نه بیا تاسو معلوم د کندهار څخه ما
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو دا نیم سات خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو د نور ځله لپاره د ازادي رادیو یو بل نیم سات خبری مجله پاتې ده سید سمیاباسی د وړاندې کولو لپاره ستړي